ラジオ。
ترانو اوریدونکو السلام علیکم. نن د چهارشنبې ورځ ده، د جدي 15 نیټه ده. نن د دسمبر د میاشتې له 15 نیټې سره برابر ده د جنوري د میاشتې، د 2018 کال د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده. نن د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې ګړې پیل سي، او د خپرونې زه فرشته جلالزی، امان الله میرزای، او د ازادي راډیو د نن ورځې د خپرونې نور ټول کارکوونکي په ګډه درته وړاندې کوو. پام وکړئ، د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ده. جمهور رئیس حمید کرزی وایي د اساسي قانون د عملي کولو په برخه کې اوس هم بهرنیان مداخله کوي. د افغانستان د سولې د عالي شورا استازي له پاکستانیو چارواکو سره کتلي دي. د افغانستان د بیا رغونې د چارو پلټونکی ارنولد فیلز چې په دې هیواد کې د بیا رغونې په چارو کې د اداري فساد څار کوي، خپل دوه تنه مامورین له دندو لرې کړل. د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا د خاص استازي په ځای نوی ټاکل سوی فرانک روګیرو شایي روانه ونی افغانستان او پاکستان ته ولاړ سي. د پاکستان حکومت د هیواد د پنجاب ایالت د والي تر وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ایران د پخوانی پاچا کشر زوی علي رضا پهلوي ځان وواژه. د رپورټونو پر اساس علي رضا پهلوي مړی د امریکا په بوستون ښار کې د هغه په کور کې موندل شوی دی. او د امریکا متحده ایالاتو په قزاقستان کې هغه هلیځلې غندلې چې غواړي د یوې ټول پوښتنې یا ریفرندم له لارې د جمهور رئیس نورسلطان نظربایوف د کار دوره تمدید کړي. د خبرونو او رپورټونو تفصیل. د افغانستان لپاره د سولې د عالي شورا هیئت پرون د پاکستان ته روان سو. د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت له پاکستاني چارواکو سره د کتنې او خبرو په مقصد اسلام آباد ته تللی دی. دغه هیئت د سیشن به پورز له پاکستاني چارواکو سره کتنې پیل کړي، او افغان چارواکي وایي چې هیله مند دي چې له طالبانو سره د کابل حکومت د سولې او پخلاینې په کار کې به د پاکستاني چارواکو ملاتړ خپل کړي. دا چې د افغانستان څخه دغه هیئت به په پاکستان کې تر کومه حده د خپلو هلو ځلو لپاره ملاتړ خپل کړي، په دې ارتباط د ازادي راډیو خبری څانګې یو رپورټ خپور کړی چې جانقا الکوزی به یې جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا هیئت د سیشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې پیل کړې، او زیار باسي چې له طالبانو سره د پخلاینې په کار کې د هغوی ملاتړ راجلب کړي. لکه مې ورځ چې د سولې عالي شورا جوړه شوې، دغه 15 کسیز هیئت د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو لپاره لومړنی هیئت ده چې د سولې او پخلاینې په مقصد عملي ګامونه پورته کړي دي. د سولې د اویا کسیز عالي شورا مرستیال ښاغلي عطاوله لودین چې د هیئت مشري کوي، د دوشنبې په ورځ وویل دی هیله من او خوښ ده چې له طالبانو سره د پخلاینې په کار کې به د پاکستان ملاتړ او لیوالتیا راجلبه کړي. خاغلی لودین زیاته کړه، افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قربانیان دي، او دواړه هیوادونه خپل ستونزې لري. دا هم څرګنده ده چې پاکستان او افغانستان باید په ګډه د دغو ستونزو د حل لپاره کار وکړي. افغانستان په دې باور ده چې د سولې او پخلاینې د عملی په بری کې د پاکستان همکاري او ملاتړ حیاتي ونډه لري. د طالبانو څلور مهمې ډلې په پاکستان کې فعال دي، او د افغانستان پولې ته نږدې قبایلي سیمو کې اډې هم لري. د سولې لپاره یوازې د کابل د حکومت لخوا فشارونه په طالبانو کوم اغیز نشي کولای. امریکایي او افغان ځواکونو د افغانستان په جنوب کې د طالب وسلوالو پر ضد فشارونه زیات کړي، او په عین حال کې کابل په طالبانو غږ کړی چې د افغانستان ملي ګټو ته په پام دی د سولې په خبرو کې برخه واخلي. که خبره داسې وي چې له طالبانو سره د سولې او پخلاینې لپاره د پاکستان ملاتړ حتمي دی، نو دا پوښتنه رامنځته کیږي چې د سولې د عالي شورا هیئت به تر کومه حده د دغه ملاتړ د ترلاسه کولو په کار کې بریالی او ډاډمن شي. هیئت په داسې حال کې پاکستان ته تللی چې د دغه هیواد حکومت له یو ستر سیاسي بحران سره لاس او ګریوان دی. د یکشنبې په ورځ متحده قومي غورځنګ له ائتلافي حکومت څخه ووت، او په دې توګه یې د یوسف رضا ګیلاني حکومت له ستر مشکل سره مخامخ کړ. ګیلاني باید د ائتلاف نوي شریکان او ملګري پیدا کړي، او له پارلمان څخه باید د اعتماد رای ترلاسه کړي. بل ستونزه دا چې د افغانستان د سولې عالی شورا د اجراتو لپاره قانوني واک نه لري او د کابل د دولت په غیاب کې پریکړې نشي کولای. د ولسي جرګې غړی ښاغلی داود سلطانزوی په دې اړه وایي د سولې عالی شورا د افغانستان د نورو قانوني ارګانونو په څیر صلاحیتونه نه لري. سلطانزوی زیاته کړه د افغانستان اساسي قانون کې داسې کومه ماده نشته چې د سولې عالی شورا دې د دولت په استازیتوب اجراات وکړي. د دې شورا پریکړې د قانون پر ځای اخلاقي جنبه لري. په دې سربیره یو شمیر کارپوهان باور لري چې د سولې عالی شورا د سولې لپاره د زیات شمیر افغانانو د ارادې ممثله شورا ده او طالبانو ته په ښه نیت د سولې لاس غځولی دی. ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د افغاني هیئت د سفر په اړه په دې باور دي چې د افغانستان د سولې عالي شورا په خپل نوبت ښه او پر ځای کار وکړ، خلکو او نړۍ ته یې وښودله چې له وسلوالو سره د سولې او پخلاینې لپاره یې عملي ګامونه پورته کړي.
پاکستان ته مو د افغانستان د سولې د عالي شورا د هیئت د تک په ارتباط د جنقه الکوزي رپورټ واورید. د جمهور رئیس حامد کرزي ویان د دوشنبه په ورځ ویل چې دغه هیئت به د دې لپاره د پاکستاني مقاماتو سره خبرې کوي چې ګمان کېږي پاکستاني چارواکي د طالبانو پر مشرانو نفوذ لري او شاید په دې توګه دوی وتوانېږي چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې په خبرو کې مرسته وکړي. د ازادي رادیو خبريال مجيب رحمان انګار په پاکستان کې لایو شمیر څارونکو سره خبري کړې دي او دغه لند رپورت لري.
په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې د گاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان رول څومره مهم دی او دغه هیواد باید څه رول ولوبوي؟ په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د پیپل ګوند شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ازادي رادیو ته وویل
د گاونډیانو رول ډېر اهم دی، خاص کر د پاکستان تاسو ګورئ دا ټول دا جنگم چې دی ناغا دا افغانستان د پاکستان سره منسلک صوبې دی، دا جنگ روان دی خو د دې مرکزي کردار چې دی هغه افغانستان دی. هغوی چې کم کم ګاونډیانو نه ملکونو نه مدد غواړي نو پکار دا چې هغه ملکونه دا افغانستان مفاد ته قتل غواړي، خپل صرف مفادات ته نه، او هغې کې یو داسې کردار ادا کړي چې پښتانه او خاص کر دا خطه چې ده دا امن طرف ته ګامزن.
افغان چارواکی او کارپوهان پاکستان په ځانګړي ډول د دغه هیواد استخباراتي اداره یا ISI له افغان طالبانو سره په مرستو تورنوي، خو لیکوال او ژورنالیست عقیل یوسفزای چې د سیمې پر حالاتو ژور نظر لري نه یوازې پاکستان بلکې د سیمې نور هیوادونه هم د دې اور په بلولو کې په لاس لرلو تورنوي.
پاکستان ته مو د افغانستان د سولې د هیئت د سفر په ارتباط او اوریدل. په خبرونه کې بیا هم له پاکستان رپورت لرو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د پاکستان پر حالاتو بیا هم یو رپورت لرو. د دې سات د خبرونو په لنډیز کې مو واوریدل چې د پاکستان حکومت دغه هیواد د پنجاب ایالت د والي د وژل کېدو څخه وروسته په دغه هیواد کې د درې ورځو ملي ماتم اعلان کړی. د امریکا متحدو ایالاتو او اروپایي اتحادیې چارواکو د پنجاب ایالت د والي په وژل کېدو شدیده خواشیني څرګنده کړې ده او دا پېښه غندلې ده. د ملګرو ملتو عمومي منشي د پاکستان د پنجاب ایالت د والي وژنه وغندله. بان کی مون ویل د پنجاب د والي سلمان تاثیر وژنه د پاکستان لپاره یو ضربه او یو ستره ضایعه ده. سلمان تاثیر پرون په اسلام آباد کې په ډزو ووژل سو. پولیسو ویلي چې د پنجاب والي هغه مهال ووژل سو چې وساتونکي په اسلام آباد کې د دوه کور ته نږدې ډزې پرې وکړې. په دې پېښه کې 15 تنه نور زخمیان شوي دي او حمله کوونکي نیول شوي دي. سلمان تاثیر په پاکستان کې د واکمن پیپلز ګوند یو جګپوړی او مهم غړی وو او د جمهور رئیس آصف علي زرداری له نږدې همکارانو بلل کېده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلي د تاثیر قاتل اعتراف کړی چې والی په پاکستان کې دین ته د سپکاوي د قانون سخت مخالفت کاو او له همدې عمله یې هغه وژلې دی. د ازادي راډیو خبريال مجيب رحمان انګار پر دې مسله رپورت لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلی چې نوموړی د اسلام آباد په مرکزی سیمه کوهسار مارکیټ کې د ممتاز حسین قادری په نوم د خپل وساتون کې لخوا ووژل شو. نوموړي د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې والي نهه ډزه ویشتل شوی چې په وینا یې ټول یې پر ستوني او سینه لګېدلې وې. دی وایي نوموړی له یوه واړه رستوران ته تر راوتلو وروسته همدا چې خپل موټر ته پورته کېده د خپل یوه ساتونکي تر بریل لاندې راغی. برید کوونکي وروسته په خپله خوښه خپله وسله پر ځمکه ایښې او ځان یې پولیسو ته سپارلی. د برید علت هم روښانه دی او هغه دا چې برید کوونکي ویلي چې ګورنر یې ځکه وژلی چې هغه اسلام ته د سپکاوي په بدل کې د مرګ سزا یو ناروا قانون باله. د پاکستان د اساسي قانون له مخې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي سزا مرګ ګڼل کېږي، خو نوموړی یو له هغو کسانو و چې له دغه قانون سره یې په ښکاره مخالفت کاوه. د رحمان ملک په وینا نوموړی له همدې عمله وژل شوی. سلمان تاثیر چې د پنجاب د واکمن حکومت یا مسلم لیگ نواز شریف تر ټولو سخت مخالف و او د کارپوهانو په باور د همدې مخالفت له امله د ولسمشر زرداری لخوا د هغه ځای د والي په توګه ټاکل شوی و، په داسې حال کې وژل شوی چې نواز شریف د پاکستان د وروستي سیاسي کړکیچ په اړه یوې غونډې ته د خپل ګوند دریځ بیاناوه. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د پاکستان له واکمن ائتلافه د دوو ډلو په وتلو سره په دغه هیواد کې سیاسي کړکیچ رامنځته شوی.
په پاکستان کې مو د روانو سیاسي ناندریو په ارتباط رپورټ واورېد. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي په ځای نوی ټاکل سوی فرانک روګیرو شای روانه اونۍ افغانستان او پاکستان ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان فلیپ کراولی ویلي ښاغلی روګیرو په دې نیت سیمې ته ځي چې راتلونکې میاشتې لپاره په واشنګټن کې د افغانستان او پاکستان د استازو په شمول د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. رپورټونه وایي چې دغه استازي به په واشنګټن کې په خپلو کې په سیمه کې د حالاتو په ثبات کولو باندې بحث وکړي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
جمهور رئیس حامد کرزی وایي د اساسي قانون د عملي کولو په برخه کې وسم بهرنیان مداخله کوي. د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د اوومې کلیزې په مناسبت غونډه کې جمهور رئیس وویل چې د اساسي قانون د عملي کولو په برخه کې وسم بهرنیان لاسوهنه کوي او په دې غونډه کې چې د سیمې پروس په کابل کې جوړ شوی و ولسمشر کرزی د اساسي قانون ډیر د افغانستان اساسي قانون یو بشپړ قانون بللی او ویل دي چې په تیر وکړنو کې د دغه قانون د عملي کولو لپاره ډیره هلي ځلې سوي دي، خو خندونه هم ډیر زیاتو. له کابل په دې ارتباط د ازادي رادیو خبريال رپورت لري.
د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د ومه کلیزه په مناسبت غونډه کې ولسمشر کرزی وویل چې د اساسي قانون د عملي کولو په برخه کې اوس هم بهرنیان مداخله کوي. په دې غونډه کې چې د سه شنبه پورس په کابل کې جوړ شوی و جمهور رئیس کرزی د افغانستان اساسي قانون ډیر ښه او بشپړ قانون وباله او ویل چې په تیرو وکړونو کې د دې قانون د عملي کولو لپاره ډېری هڅې شوې دي. ولسمشر کرزی دا ومنله چې په تیرو کلونو کې د اساسي قانون د عملي کېدو په وړاندې ځینې کورنۍ او بهرنی خنډونه موجود و، خو سرګند کړه چې د اساسي قانون د پوره عملي کېدو لپاره د دولتي لوړ رتبه چارواکو ژمنه او د بهرنیانو د لاسوهنو بندیدل اړین کار دی.
استقلالیت کامل ما را در تطبیق قانون ما از ما میخواهد.
د اساسي قانون سم عملي کېدل لمونږ نه پوره خپلواکي او زمونږ له بهرنیو دوستانو څخه دا غواړي چې زمونږ په دې کورنۍ معاملې کې چې هغه د اساسي قانون یا د دې ټولنیز تړون عملي کول دي ځانونه لري وساتي او خپل لاسوهنې بند کړي. هو، په دې برخه کې د هغوی د مداخلې لاسونه شته او که چیرې دا مداخلې بند شي زمونږ هیواد به پرمختګ وکړي.
د جمهور رئیس حامد کرزی څرګندونه می غواړي چې د افغانستان د اساسي قانون د تصویب د ومې کلیزې په مناسبت یې کړې. د افغانستان د بیرغونې د چارو پلټونکو ارنولد فیلز چې په دې هیواد کې د بیرغونې په چارو کې د اداري فساد څار کوي خپل دوه تنه مامورین له دندو لرې کړل. د دې مخکې د امریکا کانګرس د فیلز په کارونو انتقاد کړی و. ارنولد فیلز د سیشن به پورې زول د کنټرول او تحقیقاتو په چارو کې خپل مرستیالان جان پرومټ او ریموند د نوزیو لا کار لري کړی دي. د امریکا کانګرس په ارنولد فیلز باندې انتقادونه کوي او وايي د درغلیو او اداري فساد دوسیه په جدي ډول نه دي تعقیب کړي. د کانګرس غړي وايي هغه 6 میلیارډ ډالر چې په افغانستان کې د شونځو سړکونو برښنا او روغتیايي سیستمونو لپاره د دغه هیواد سره مرسته سویوه به ځای لګیدلی. د افغانستان د بیارغونې د چارو د څارنې او پلټنې مشر ارنولد فیلدز وایي د دغو دوه کسانو په لرې کولو سره به دی وکولای سي چې په قراردادونو کې د درغلیو او په افغانستان کې د مالی اداري فساد د مخنیوي چارې شې پر مخ بوزي. اوس هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. جمهور رئیس حامد کرزی وایي په افغانستان کې د اساسي قانون د عملي کولو په لاره کې بهرنۍ مداخله شته دي. د افغانستان د بیارغونې د چارو پلټون کې په دې هیواد کې د بیارغونې په چارو کې د اداري فساد د څار په برخه کې خپل دوه تنه مامورین له دندو لرې کړل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخواني خاص استازي ریچارډ هولبروک په ځای نوی ټاکل سوی فرانک روګیرو شایي روانه مونۍ سیمې ته سفر وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي د پاکستان د پنجاب ایالت د والي وژنه غندلې ده. بانکیمون ویلي د پنجاب د والي سلمان تاثیر وژنه د پاکستان لپاره یو ضربه او یو ستره ضایعه ده. د پاکستان حکومت د دغه هیواد د پنجاب ایالت د والي تر وژل کېدو وروسته نن په دې هیواد کې درې ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. د ایران د پخواني پاچا کشر زوی علیرضا پهلوي ځان وواژه. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د سېشنبې په ورځ د هیواد په ختیځ کې په هغه سیمه کې چې د 2010 کال د سپتمبر میاشت کې له وسلوالو سره پکښې کې نښتې کړې وې تازه عملیات وکړل. او د امریکا متحده ایالاتو په قزاقستان کې هغه لیدلې غندلې چې غواړي د ویټر پښتنې یا ریفرندوم له لارې د جمهور رئیس نورسلطان نظربایف د کار دوره تمدید کړي. بیا هم په خبرونه کې د افغانستان پر حالاتو رپورټونه لرو. تاسو کولای شئ چې د افغانستان او سیمې پر حالاتو د ازادي رادیو ټول خبرونه او رپورټونه زموږ پر ویب سټ وګورئ www.azadiradio.com. پر همدې ویب سټ تاسو زموږ خبرونه سلرش ساته لایو اوریدلی شئ. له څو ورځو راهیسې ایران د افغانستان پولې ته نږدې شاوخوا 2500 د تیلو هغه ټانکرونه درولي چې افغانستان ته یې تیل انتقالول. دې مسلې د افغانستان د خلکو او صنعت حکومتي چارواکو غوسه پارولې او د ژمي په دې ساړه موسم کې د ایران د عمل له بیلابیلو اړخونو غیر اسلامي بللی دی. په دې توګه په افغانستان کې د تیلو نرخ ډیر لوړ سوی او عام خلک شکایت لري. د دغه مسلې سره تړل نور ستونزو باندې اسوسییټډ پریس اژانس یو رپورت خپور کړی چې جنقال کوزای به جزئیات وړاندې کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د تیلو د ریاست مشر فرید شیرزی وای ایران د افغانستان پولې ته نږدې شاوخوا 2500 ټانکرونه بند کړي او دا یو ډول بندیز یا تحریم دی. یو شمیر نورو چارواکو ویلي د ایران د دې عمل له وجې د ژمي په سړو کې ممکن زیات شمیر افغانان ژوند له لاسه ورکړي. ایران له دوه اونیو راهیسې په افغانستان باندې تیل بند کړي او دا مهال په کابل کې د یو لیتر تیلو بیه 70 افغانیو ته رسیدلې ده. ایران د سې شنبې په ورځ ومنله په افغانستان باندې ځکه تیل بند کړي چې د نړیوالو بندیزونو له وجې اقتصادي ستونزې زیاتې شوي او د هیواد په داخل کې د تیلو سبسیډي ختمه کړې ده. افغان چارواکو پر رسمي ډول دا خبره هم کړې چې ایرانیو چارواکو دوی ته ویلي دوی ځکه افغانستان ته د تیلو صادرات بند کړي چې تیل په افغانستان کې ډیره ناتو ځواکونو ته تلل. افغان حکومت او ناتو چارواکو دا خبره رد کړې او وایي دا تیل ناتو ځواکونو ته نه تلل او یوازې د عادي خلکو د مصرف په مقصد په بازارونو کې پلورل کېدل. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت د تیلو رئیس ښاغلی فرید شیرزی وایي د ایران دا عمل غیر اسلامي او د نړیوالو قوانینو په خلاف ده. دوی د ټانکرونو د بندولو حق نه لري او دا ځکه چې دا ټانکرونه یوازې د ایران له خاورې څخه تیرېدل. افغان چارواکي وای افغانستان خپل د اړتیا وړ تصفیه شوو تیلو په سلو کې دیرش له ایران څخه ترلاسه کوي او نور د ضرورت وړ تیل له عراق او ترکمنستان څخه افغانستان ته ځي او له ایران څخه ترانزیت تیرېږي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست د سې شنبې په ورځ ویل د ټانکرونو مسله به ژر حل شي. ده ویل دا یوه تخنیکي ستونزه ده او وروسته له هغې رامنځته شوه چې ایران د ډسمبر د میاشتې په وروستیو ورځو کې په تیلو سبسیډۍ بندې کړي. د ایران په دغه عمل د کابل او تهران ترمنځ تاوتریخوالی هم څرګند شوی. ښاغلی شیرزی وایي ایران د دوشنبې په ورځ ژمنه کړې وه چې په ورځ کې به څلوېښتو ټانکرونو ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي، خو په تیرو دوه اونیو کې یوازې څلورو ټانکرونو ته د تلو اجازه ورکړې ده. د افغانستان د جمهور ریاست ویان وحید عمر وی هیله مند ده چې دا مسله به ژر حل شي تر څو افغانان ورځ تر بلې ونه ځورېږي. ده وویل حکومت زیار باسي چې دا ستونزه د سیاسي چینلونو له لارې حل کړي. د ناتو ویان جنرال جوزف بلات د دوشنبې په ورځ وویل ناتو له ایران څخه هیڅ لوجستیک یا تیل نه ترلاسه کوي. افغان چارواکي وایي د هرات کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د تیلو زیات شمیر پمپونه له تیلو خالي شوي او موټر چلوونکي له زیاتو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی وایي د نیمروز او هرات ترمنځ هم همدا حال دی. د نیمروز ولایت د سوداګریزو خونو رئیس حبیب الله وایي که چیرې وضع په همدې ډول دوام وکړي نو د افغانستان له جنوب څخه کابل ته به ټول ترانسپورت په ټپه ودرېږي.
او سمڅو سیمهیز او نړیوال خبرونه. د ایران د پخوانی پاچا کشر زوی علیرضا پهلوی ځان وژلی دی. د رپورټونو پر اساس د علیرضا پهلوی مړی د امریکا په بوستون ښار کې د هغه په کور کې موندل شوی او دا پېښه ظاهرا ځان وژنه بلل شوې ده. پولیسو ویلي چې علیرضا پهلوی چې 43 کلن و په سر وشتل شوی دی. د د مشر ورور په خپل ویبسایټ لیکلی چې علیرضا پهلوی له کلونو راهیسې د خپل پلار او خپل خور د وژل کېدو او هم درس په ایران کې د روانو حالاتو په خاطر تر عصبي فشارونه لاندې و. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبه پر ورځ خبرداری ورکړ چې د دوو جرمني خبریالانو د خلاصون هلیځلې ممکن برعکس نتیجه ورکړي. دغه دوه تنه ژورنالیستان تقریبا درې میاشتې وړاندې هغه مهال نیول سوي وو چې غوښتل یې د سکینې محمدي اشتیانی له زوی سره مرکه وکړي. سکینه اشتیانی د زنا په جرم په سنګسار محکومه شوې. د امریکا د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان رامین مهمان پرست له جرمنی څخه په ټینګه غوښتنه وکړه چې په ایرانی چارواکو دې فشارونه بند کړي.
یک جریانی در کشور آلمان هم تلاش میکنه تا با ایجاد کمپین
دوی جرمنی هلیځلې پیل کړي. په یو غوښتنلیک کې د مختلفو کسانو نمونه داخلوي او په دې توګه په قضایي سیستم فشار اچوي. ایران وایي د دوه تنه جرمني خبریالان په سیاحت ویزو باندې دغه هیواد ته داخل سوي او د خبری رسنیو لازمه اجازه نه ترلاسه کړي. د یو بل خبر له مخې ایران د سه شنبه په ورځ تایید کړ چې د نړیوالې اټومي انرژۍ د مؤسسو ځینې بااعتبارو استازو ته یې بلنه ورکړې چې د اسلامي جمهوریت هستوي تاسیسات وګوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویل په رابلل سویو سفیرانو کې د شپږو طاقتونو استازي چې د ایران د هستوي پروګرام په خبرو کې دخیل دي شامل دي. تهران وایي دا کار یې د ښه نیت له مخې کړی. د تاجکستان امنیتي ځواکونو د سه شنبې په ورځ د هیواد په ختیځ کې په هغه سیمې کې چې د 2010 کال سپتمبر میاشت کې له وسلوالو سره په نښته کې برخه درلوده تازه عملیات وکړل. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت ځواکونو د رشت درې غرنۍ سیمې کې په هغې ودانۍ یرغل وکړ چې د وسلوالو یوې ډلې ورڅخه کار اخیست. د تاجکستان د کورنیو چارو د وزارت یو چارواکي طاهر نورماتوف ویلي په دې عملیاتو کې د تاجکستان د کورنیو جګړو د مهال د یوه قومندان علاودین دولتوف په ګډون اته کسان وژل سوي دي. په دولتوف باندې تور و چې د تیر سپتمبر میاشت کې د تاجکستان په یوه پوځي کاروان حمله کړې وه او 28 تنه عسکر یې وژلي وو. له هغه وخت راهیسې په رشت کې له سلو زیات پوځي وسلوال او ملکي خلک په شخړو کې وژل سوي دي. د امریکا متحدو ایالاتو په قزاقستان کې هغه علیځلې وغندلې چې غواړي د یوې ټول پوښتنې یا ریفرندوم لارې د جمهور رئیس نورسلطان نظربایف د کار دوره تمدید کړي. په قزاقستان کې د متحدو ایالاتو سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا په نظر ټول پوښتنه باید د جمهور ریاست انتخابات چې د قزاقستان اساسي قانون یې حکم کوي ځای ونیسي او دا به د دې هیواد د ډیموکراسۍ په شاتګ وي. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې دا هم ویل سوي چې متحد ایالات باور لري د قزاقستان د حکومت او خلکو لپاره د نړیوالو مکلفیتونو رعایت حیاتي دی. تیره میاشت یوې ډلې وړاندیز وکړ چې ټول پوښتنه دي وسي او د جمهور رئیس نظربایوف د کار موده چې په 2012 کې پای ته رسیږي له انتخاباتو پرته باید تر 2006 کال پورې تمدید سي. د دغه ابتکار ډلې مشر یارلان صدیقوف ویلي قزاقستان یو خپلواک هیواد دی او د خپل راتلونکي په اړه باید په خپله پرېکړه وکړي.
دی وای هر هیواد د خپل نظر د بیان حق لري، خو هر هیواد د غراس حق لري هر هغه څه وکړي چې له خپل قوانینو سره برابر وي. دا د ډیموکراسۍ علامه ده. موږ خپل اساسي قانون لرو، حق لرو چې د خپل راتلونکي په اړه پریکړه وکړو، او دا زموږ ستره لاسته راوړنه ده. موږ ډیموکراسۍ له منځه نه ده وړي او اساسي قانون مو هم نه دی تر پښو لاندې کړی. د ابتکار د دلی د رپورټونو پر اساس باید د ټول پښتنې لپاره لږ تر لږه 2 لک لاسلیکونه راټول کړي وای. او اوس هم مخکې تر دې چې د نورو خبرونو تفصیل وړاندې شي، رضوان مراد د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو خبرې شوي تبصرې کتلې دي او لنډیز وړاندې کوي.
د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د قومي مشرانو د دې ژمنې په اړه چې سختدریزو وسلوالو ته به په خپله سیمه کې د فعالیت اجازه ورنه کړي یوه مقاله خپره کړې ده. دا ګارډین په وینا د تعهد افغان دولت او نړیوالو ځواکونو ته هیله پیدا کړې چې کېدای شي د افغانستان د جنوب په دغې نارامه سیمه کې سوله او ثبات ټینګ شي. ورځپاڼه د هلمند د والي د ویان په حواله وایي د شوې موافقې له مخې سیمه ییز وسلوال به پر افغان او امریکایي ځواکونو حملې نه کوي او بهرنیو وسلوالو ته به هم اجازه ورنه کړي چې په سنگین ولسوالۍ کې فعالیت ولري. له دې اعلان څخه څو ورځې وړاندې د عبدالباري په نامه د طالبانو یو قومندان له خپلو یو شمېر ملګرو سره یو ځای وسله کېښوده او د سولې له بهیر سره یو ځای شوه. د سنگین ولسوالۍ د څاروان قلعه د کلي د اوسیدونکو په وینا په لومړي سر کې د سولې پروسې سره د دغه قومندان یو ځای کېدل دومره مهمه نه برېښېده، خو وروسته معلومه شوه چې دا یو مثبت ګام و چې په سیمه کې د سولې د رامنځته کولو لپاره لاره هواره کړه. ګارډین ورځپاڼه د افغانستان د قومونو رول ته په کتنې سره زیاتوي که دغه قومونو غواړي چې د وسلوالو مخه ونیسي او د هغوی فعالیت ته اجازه ورنه کړي نو په دې هیواد کې د سولې راتلل به کوم ستونزمن کار نه وي. خو د دې لپاره لومړی باید همدا قومونه پر افغان حکومت او پر نړیوالو قوتونو اعتماد پیدا کړي. باستن ګلوب ورځپاڼې بیا د افغانستان په اړه لیکلي چې په 2011 کال کې په دغه هیواد کې د امریکا جګړه دوهمې لسیزې ته داخله شوه چې په دې توګه دا جنگ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل او په افغانستان کې د انګلیس دریو جګړو څخه اوږد شوی دی. د ورځپاڼې په وینا دغو هیوادونو د جنگي او سیاسي ستراتیژیو په اساس خپل ځواکونه له افغانستان څخه وویستل، خو هیڅ یو په دې هیواد کې بریالیتوب ته ونه رسید. اوس متحده ایالاتو هم له افغانستان څخه د ودلو ستراتیژي مطرح کړې ده، خو د باستن ګلوب په وینا که واشنگټن په افغانستان کې د بریالیتوب په فکر کوي نو باید چې د وتلو خپل مهالویش بدل کړي. دا مطلب لیکونکی وایي که متحده ایالات په دې غور ونه کړي نو برخلیک به هم هغه شان وي لکه له دې نه مخکې چې د نورو هیوادونو د ځواکونو.
او سم د پاته خبرونو تفصیل. رپورټونه وایي ایران یو شمېر عیسوي تبلیغیان نیولې دي. د ایران دولتي خبري اژانس د تهران د والي مرتضی تمدن له خولې وایي په نږدې راتلونکي کې به نور عیسویان هم ونیسي. تمدن ویلي دغو کسانو د انګلستان په مرسته د عیسویت تر نامه لاندې یو غورځنګ جوړ کړی و چې په ایران کې فعالیت کوي. په ایران کې عیسویت د نورو ادیانو په څیر رسمیت لري، خو د دې هیواد د اسلامي قانون پر اساس اسلام ته توهین او بل دین ته اوشتل یا د خلکو د اوشتلو تشویق د اعدام سزا لري. د افریقایي هیوادونو مشران وایي د ساحل غشتلی مشر لوران باګبو سلاسه وایي چې له قید او شرط څخه پرته په هیواد کې د سیاسي بحران د ختمولو لپاره په یوه سوله ییز حل خبرې وکړي. د لویدیځې افریقا د هیوادونو د اقتصادي ټولنې استازي وایي باګبو سلاسه وایي چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د خپل سیال السان اواتار د موقتي مرکزي محاصرې د استقالو لپاره فرمان ورکړي. ملګرو ملتونو د جمهور رئیس د لپاره د نومبر د میاشتې په انتخاباتو کې د اواتار بریالیتوب په رسمیت پیژندلی، خو باګبو خپله ماته نه ده منلې او په خپل ځای د پاتې کېدو ټینګار یې کړی. د لویدیځې افریقا د هیوادونو اقتصادي ټولنه وایي که خبرې روان بحران حل نه کړي په آج ساحل کې د دوی د پوځي دخالت انتخاب په خپل حال دی. د یوکرین د دفاع وزارت وایي د دې هیواد د لومړني اوبتل ازمویښت په بری سره سره کړ. دا اوبتل یوکرین ته د پخواني شوروي اتحاد
نه په میراث پاتې سوی، خو په 2010 کال کې د بیا رغونې چارې بشپړې شوې. اوبتل د دسمبر له 15 څخه تر 1.5 نیټې پورې تر اوبو لاندې د انرژي سیستم وازمایي او دوهم ازمویشت به د مارچ میاشت کې ترسره شي. او د امریکا متحده ایالاتو په بیلاروس کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د فعالیت پر بندیدو اندیشنه او خواشنی څرګنده کړې ده. په بیلاروس کې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د کار موده په دسمبر کې رسمن پای ته ورسیده. د بیلاروس حکومت د دغه سازمان د کاري مودې د تمدید څخه انکار کړی دی. د ازادي راډیو د نن سهار د اوله پښتو خبری مجله هم دومره وه. بل خبری مجله مدری د سلطان محمد سروری وړاندې کوي.
تشکر فرشته جان. ساعت 7:30 دقیقه صبح وقت افغانستان است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. این مجله را که حاوی گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، با عناوین مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از کشورهای خارجی تقاضا نمود که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. وی دیروز به مناسبت یادبود 7th سالگرد تصویب قانون اساسی جدید افغانستان از کشورهای خارجی و خود افغان‌ها خواستار شد تا در تطبیق قانون در افغانستان کمک و همکاری کنند. هیئت 15 نفری شورای عالی صلح افغانستان عصر دیروز وارد پاکستان شد. هدف از این مسافرت جلب حمایت پاکستان از گفتگوهای صلح با طالبان خوانده شده است. فرانک روگیرو که ماه گذشته به جای ریچارد هولبروک به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان تعیین شد، هفته جاری به این دو کشور مسافرت می کند. آرنولد فیلدز مفتش اداره کانگرس امریکا در امور بازسازی افغانستان دو معاون ارشدش را برکنار کرده است. او گفت که این اقدام را به دنبال انتقاد برخی از اعضای کانگرس در مورد عملکرد ادارهش عملی کرده است. حکومت پاکستان به تعقیب کشته شدن والی پنجاب 3 روز معتم ملی را اعلان کرده است. امریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا قتل سلمان تأثیر را محکوم کردند. وی دیروز در نزدیکی خانه‌اش در اسلام آباد کشته شد. علیرضا پهلوی پسر جوانتر شاه سابق ایران در شهر باستان امریکا ظاهراً انتحار نموده فوت کرده است. نیروهای امنیتی تاجیکستان عملیاتی را در شرق این کشور آغاز کردند. درگیری‌ها با شورشیان در این محل در ماه سپتامبر سال گذشته آغاز شدند. آمریکا تلاش‌ها را به خاطر برگزاری همپرسی در قزاقستان رد کرده است. همپرسی که گفته می‌شود به منظور تمدید دوره ریاست جمهوری نورسلطان نظربایش برگزار خواهد شد. دو کشتی یخشکن روسی مشغول نجات کشتی ماهیگیری اند که با 5 کشتی دیگر در توده های بزرگ یخ در بحیره اوخوتسک در اقیانوس آرام گیر مانده اند. و امریکا و اتحادیه اروپا درباره پایان یافتن مأموریت سازمان امنیت و همکاری اروپا در بلاروس ابراز تأسف کردند. ساعت 7:33 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما در اینترنت بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و پروگرام های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما در اینترنت www.azadiradio.org. اما در برنامه کنونی گزارش های خبری تحولات مهم افغانستان، منطقه و جهان را دنبال میکنیم. هیئت 15 نفری شورای عالی صلح در پاکستان است. هدف از این مسافرت جلب حمایت پاکستان از گفتگوهای صلح با طالبان خوانده شده است. حکومت افغانستان حمایت پاکستان را در این مورد مهم میپندارد، اما آیا شورای عالی صلح خواهد توانست که این حمایت را جلب کند؟ چارلز ریکنگل از مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل دارد که فشرده آن را از مصطفی صدیقی میشنوید.
این اولین دیدار به سطح عالی شورای عالی صلح با مقام های پاکستانی در اسلام آباد است. دیداری که هدف از آن جلب حمایت منطقه‌ای به منظور ترغیب طالبان به میز مذاکره خوانده شده. عطاءالله لودین معاون این شورا هیئت 15 نفری افغان را در این سفر رهبری میکند. لودین در مصاحبه با رادیو آزادی گفت که هر دو کشور قربانی تروریسمند. او افزود که در مورد نتایج این سفر خیلی خوشبین است.
ما امیدوار هستیم که این سفر یک مقدمه خوبی باشه برای مذاکرات آینده در رابطه با تامین صلح در افغانستان.
حکومت افغانستان حمایت پاکستان را در خصوص گفتگوهای صلح با طالبان مهم میداند، اما هنوز به درستی مشخص نیست که شورای عالی صلح در چه حد میتواند این حمایت را کسب کند. چرا؟ اول اینکه سفر هیئت افغان به پاکستان در زمان انجام می شود که این کشور از لحاظ سیاسی دچار بحران است. تصمیم روز یکشنبه جنبش متحده قومی یا MQM و ترک حکومت ائتلافی پاکستان ضربه شدید بر پیکر حکومت به رهبری یوسف رضا گیلانی وارد کرده. از سوی دیگر و شاید مهمتر این که شورای عالی صلح صلاحیت اجرائیوی ندارد که به نمایندگی از حکومت افغانستان توافق را امضا کند یا وعده های الزام آوری بدهد. محمد داوود سلطانزوی عضو ولسی جرگه افغانستان در این مورد چنین میگوید: در حضور نهادهای قانونی دیگر در افغانستان که از صلاحیت اجرائیوی و قانونی برخوردارند، این شورا فاقد هر دوی این صلاحیت هاست. سلطانزوی برادیو آزادی گفت که در قانون اساسی افغانستان جای برای این شورا وجود ندارد. از این رو صلاحیتش در بخش قانونسازی بیشتر اخلاقی است تا قانونی. او افزود با وجود آن که کابل و اسلام آباد با همدیگر روابط دیپلماتیک کامل دارند، هنوز باید کارهای زیاد شود تا بینشان فضای اعتماد به وجود آید. انتقاد از سطح رهبری شورای عالی صلح مسئله دیگر است که نقش آن را تا حد تحت شعاع قرار می‌دهد. انتقاد این است که برخی از اعضای برجسته این شورا مشمول دشمنان دیرینه طالبان، جنگسالاران قبلی و افراد مظنون به قاچاق مواد مخدرند. از جانب دیگر سوالات مطرحند که آیا طالبان آماده مذاکره با حکومت افغانستانند یا نه؟ طالبان در خبرنامه‌هایشان چندین پیش شرط را گذاشتند: رهایی زندانیانشان از زندان گوانتانامو، حذف نام‌های رهبرانشان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و بیرون شدن همه نیروهای خارجی از افغانستان. با وصف این همه، شورای عالی صلح به این باور است که می‌تواند گروه‌های علاقمند مذاکره را از میان طالبان دریابد. شورای عالی صلح در ماه اکتبر به فعالیت آغاز کردند که بعد از آن برهان الدین ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان رئیس این شورا به خبرنگاران گفت: باور دارم که عناصر در میان طالبان موجودند که می‌خواهند گفتگو کنند. حالا سه ماه بعد از تشکیلش، آزمون شورای عالی صلح این است که چگونه میتواند با طالبان تماس برقرار کند و آنان را به میز مذاکره بکشاند.
مطلب تحلیلی بود درباره سفر هیئت 15 نفری شورای عالی صلح افغانستان به پاکستان. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از خارجی ها میخواهد تا در زمینه تطبیق قانون اساسی این کشور مداخله نکنند. آقای کرزی که روز سه‌شنبه در محفل تجلیل از هفتمین سال روز تصویب قانون اساسی در کابل صحبت می‌کرد، از افغان‌ها و مقام‌های دولتی نیز خواست تا در راستای تطبیق قانون اساسی تلاش کنند. رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانی خود همچنین گفت که ظرف 7 سال گذشته برخی از مشکلات در برابر تطبیق قانون اساسی وجود داشته است. در این حال مقام‌های کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از رئیس جمهور کرزی و سایر مسئولان دولتی تقاضا کردند تا در زمینه تطبیق قانون اساسی از آنها حمایت کنند. جزئیات بیشتر در گزارش سید فتح محمد بها از کابل.
در مراسم تجلیل از هفتمین سال روز تصویب قانون اساسی افغانستان، رئیس جمهور کرزی پذیرفت که خارجی ها در راستای تطبیق قانون اساسی این کشور مداخله می کنند. در این مراسم که به روز سه‌شنبه به اشتراک شمار از رهبران جهادی سابق و بسیاری از مقام های دولتی در کابل برگزار گردید، آقای کرزی قانون اساسی موجود را یک قانون مناسب توصیف کرد و گفت که از 7 سال به این طرف برای تطبیق آن تلاش های زیادی صورت گرفته است. رئیس جمهور افغانستان گفت که در این جریان برخی از مشکلات داخلی و خارجی در برابر تطبیق قانون اساسی وجود داشته است، اما در این راستا بر تلاش‌های افغان‌ها و مقام‌های دولتی و عدم مداخله خارجی‌ها تأکید کرد.
استقلالیت کامل ما را در تطبیق قانون ما از ما میخواهد و از دوستای خارجی ما این را میخواهد که اونا در این معامله درونی خانه ما بین مردم افغانستان و در تطبیق و پیاده کردن قرارداد اجتماعی مردم افغانستان دست مداخله خود دور کنند. دست بالاخرهشان وجود دارد تا این مملکت ما بچند و دولت ما به درجات تکامل بهتر برسد.
قانون اساسی کنونی افغانستان که دارای 12 فصل و 162 ماده است، در جریان حاکمیت دولت انتقالی به تاریخ 14 جدی سال 1382 هجری شمسی از سوی صدها تن از نماینده های مردم این کشور در خیمه تاریخی لویه جرگه در کابل تصویب شد و سپس از سوی رئیس جمهور کرزی توشیح گردید. اما انتقادهای وجود دارد که مردم و مقام های دولتی در زمینه تطبیق این قانون اساسی تلاش های لازم را به خرج ندادند. در بخش از این محفل گلرحمن قاضی رئیس اداره نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان نیز با اشاره به این مسئله گفت که در صورت عدم حمایت رئیس جمهور و مردم این کشور آنها نخواهند توانست تا مسئولیت های خود را به صورت درست انجام دهند.
من و همکارانم از شما بزرگان محترم خواهران و برادران می خواهیم که به خاطر تطبیق بهتر قانون اساسی از ما حمایت کنید. اگر شما از ما حمایت نکنید این کمیسیون چی خواهد کرد؟ خاصتاً حمایت جلالت نواب کرزی صاحب بر مبنای قانون خیلی مهم است.
این اظهارات در حال ابراز می‌گردد که تا هنوز هم هیچ مرجع تفسیر قانون اساسی در افغانستان وجود ندارد. عدم موجودیت این نهاد در جریان چند سال گذشته بعضاً سبب شده تا بر سر تفسیر برخی از ماده‌های قانون اساسی میان شورای ملی و حکومت افغانستان نیز مشکلات به وجود آید. هرچند رئیس جمهور کرزی در جریان سخنرانی خود در رابطه با ایجاد مرجعی به نام تفسیر قانون اساسی اشاره نکرد، اما گفت که موجودیت برخی مشکلات در برابر تطبیق قانون اساسی سبب شده تا یکی از ماده‌های مهم این قانون یعنی انتخابات شوراهای ولسوالی تا هنوز هم راه اندازی نگردد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در حالی که چندین هفته از توقف تانکرهای تیل مربوط به افغانستان در ایران می‌گذرد، یک مقام وزارت تجارت افغانستان این عملکرد ایران را غیر اسلامی و غیر قانونی خوانده است. فرید شیرزایی این موضوع را به خبرنگار اسوسییتد پرس گفته است. بیش از 2000 تانکر تیل در خاک ایران متوقف شده اند و با وصف مسافرت هیئت بلندپایه حکومت افغانستان به ایران، این مشکل هنوز همچنان برجاست. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده است.
فرید شیرزایی مسئول ریاست نفت وزارت تجارت و صنایع گفت که ایران می‌خواهد بر افغانستان به نحو تحریم وضع کند. او در صحبت با خبرگزاری از اسوسییتد پرس این عملکرد ایران را غیر اسلامی و مغایر قوانین ترانزیت بین المللی خوانده گفت که ایران حق ندارد که تانکرهای تیل مربوط به افغانستان را متوقف بسازد، زیرا آنها صرفاً از خاک این کشور به داخل افغانستان می‌گذرند و بس. سرپرست گمرک هرات هم با شیرزایی هم نظر است. خلیق الله خلیق در صحبت تلفنی با رادیو آزادی:
کشور ایران هیچ حق نداره که مواد نفتی ترانزیت که از طریق ایران وارد افغانستان میشه او را منع قرار بده.
مقام های وزارت تجارت و گمرکات افغانستان گفتند که مقام های ایرانی با آنان گفتند که این تانکرهای تیل با دلایل امنیت ملی اجازه عبور به افغانستان دادن نشدند، اشاره‌ای که گویا این تیل به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان انتقال داده خواهد شد. اما جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای ائتلاف گفت که ناتو هیچ نوع مواد لوجستیکی را از طریق ایران دریافت نمی کند. محمد داوود سبا والی هرات همچنان گفت که این تیل به هیچ وجه به نیروهای خارجی مستقر در افغانستان انتقال دادن نمی شود.
نیروهای بین المللی اینا قرارداد بسیار خاص خود دارند، به هیچ وجه تیل از طریق ایران اینا مصرف کرده نمی تانند. حتی به شما بگم که در قلوردو من رفتم دیزل جنراتور داشتم، رفتم چرا از برق استفاده می کنند؟ گفتن به خاطر که برقی که در جنوب شهر است برق ایران است. حتی چون پیسش امریکایی هم میتونه اونو پیسه تا برای برق اردوی ما داده نمیتونن اگه قرار باشه برای ایران بره، چی رسه به که تیل ایران مصرف کنن. گذشته از این تیل ساخت ایران نیست، تیل است که از عراق میاد.
در ولایت هرات که نزدیک به سرحد با ایران است، قیمت تیل 15% افزایش یافته است. یک تن از باشنده های شهر هرات در صحبت با رادیو آزادی:
تیل به لیتر 37 روپیه و 36 روپیه بود، اول 50 روپیه شده، به ما نمی‌صرفه.
به باور خبرگزاری اسوسییتد پرس، این بحران میتواند روی روابط افغانستان و ایران اثر بگذارد و مشکل جدید را برای رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ایجاد کند. خانجان الکوزی، معاون اتاقهای تجارت افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت که ادامه توقف تانکرهای تیل در ایران روابط اقتصادی میان دو کشور را صدمه خواهد زد.
مردم ما و تاجرای ما تقریبا 80% محصولات ایران در خاک خود میارن و ایده به فروش میرسانن. اگر همینطوری یک حالت ادامه پیدا بکنن، ما به این باور داریم که مردم انزجار و نفرت مردم در مقابل اضافه میشن و آینده خوب نخواهد داشتن.
هفته گذشته هیئت به ریاست محمد قسیم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، وارد ایران شد. مقام های ایرانی با آنان وعده دادند که این مشکل به زودی حل خواهد شد، اما مشخصا نگفتند که چقدر زود. به دنبال آن، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم جمله مبهم را در خصوص حل این مشکل به کار برده گفت: این مشکل تکنیکی در حال حل شدن است.
ساعت 7:44 و 35 ثانیه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، از کشورهای خارجی تقاضا نمود که در امور داخلی افغانستان مداخله نکنند. وی دیروز به مناسبت یادبود 7th anniversary تصویب قانون اساسی افغانستان از کشورهای خارجی و خود افغانها خواستار شد تا در تطبیق قانون در افغانستان کمک و همکاری کنند. رئیس جمهور افغانستان از کدام کشور به خصوص نام نبرد، اما کشورهای غربی به خاطر فساد اداری وسیع به حکومت افغانستان انتقاد دارند. هیئت 15 نفری شورای عالی صلح افغانستان عصر دیروز وارد پاکستان شد. هدف از این مسافرت جلب حمایت پاکستان از گفتگوهای صلح با طالبان خوانده شده است. فرانک روگیرو که ماه گذشته به جای ریچارد هولبروک به حیث نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان تعیین شد، هفته جاری به این دو کشور سفر می‌کند. فیلیپ کراولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت که مسافرت فرانک روگیرو قبل از برگزاری مناسبت یادبود ریچارد هولبروک توسط رهبران کشورهای جنوب آسیا و دیگر دولت‌ها که به تاریخ 14 ماه جاری برگزار می‌شود صورت می‌گیرد. فیلیپ کراولی افزود که فرانک روگیرو طی این مسافرت خود زمینه را برای گفتگوهای ماه آینده میان مقامات ارشد آمریکا، افغانستان و پاکستان در واشنگتن مهیا می‌سازد. قرار است این گفتگوها راه‌های تحکیم امنیت و ثبات در منطقه مورد بحث قرار گیرد. آرنولد فیلز، مفتش اداره کنگرس آمریکا در امور بازسازی افغانستان، دو معاون ارشدش را برکنار ساخته است. او گفت که این اقدام را به دنبال انتقاد برخی از اعضای کنگرس در مورد عملکرد اداره‌اش عملی کرده است. اعضای کنگرس گفتند که فیلز در خصوص تحقیق در مورد اتهام‌های جعلکاری و حیف و میل در مورد تقریباً 56 میلیارد دلار ناکام مانده است. حکومت پاکستان به تعقیب کشته شدن والی پنجاب 3 روز معتم میدی اعلان کرده است. آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا قتل سلمان تأثیر را محکوم کردند و ای دیروز در نزدیکی خانه‌اش در اسلام آباد کشته شد. مقامات میگویند قاتل مظنون یکی از محافظین سلمان تأثیر می باشد. علیرضا پهلوی، پسر جواندار شاه سابق ایران، در شهر باستان آمریکا ظاهراً انتحار نموده فوت کرده است. مقامات شهر باستان میگویند پهلوی 44 ساله در نتیجه زخم یک فیرمرمی که ظاهراً توسط خودش شلیک شده جان داده است. نیروهای امنیتی تاجیکستان عملیات را در شرق این کشور آغاز کردند. درگیری‌ها با شورشیان در این محل در ماه سپتامبر سال گذشته آغاز شد. نیروهای وزارت داخلی تاجیکستان بر ساختمانی را در منطقه کوهستانی رشت، جایی که گروهی از شورشیان مخفی شده بودند، یورش بردند. ساعت 7:47 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. هنگام اجلاس سران کشورهای سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو در شهر استانبول ترکیه، عضویت افغانستان بانک در بانک این سازمان پذیرفته شد که مراحل اجرایی آن در حال نهایی شدن است و افغانستان بانک بانک با پرداخت 23 میلیون دلار در 5 سال آینده با اقساط مساوی از صورت‌های بانکی این سازمان مستفید خواهد شد. همکارم فیض الله قرداش از کابل گزارش می‌دهد.
همزمان با تلاش‌های افغانستان بانک در جهت تقویه بانکداری در افغانستان، مقامات این بانک می‌گویند افغانستان پس از کسب عضویت در بانک سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو می‌تواند از تسهیلات اعتباری و مالی این بانک در حوزه‌های مانند رشد و توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری، ترانسپورت، معادن، زراعت و سایر بخش‌ها به صورت مؤثر استفاده نماید. عبدالقادر فطرت رئیس افغانستان بانک به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت بانک ایکو با فراهم نمودن خدمات کم هزینه مالی و اعتباری ارزان در بخش‌های مختلف افغانستان را کمک خواهد کرد. آقای فطرت در ادامه افزود
دیگه مفاد داده که پراتلون کی دی افغانستان اسلامی جمهوری دولت
مفاد عضویت در ایکو این است که در آینده دولت افغانستان از بانک انکشافی ایکو در پروژه های انکشافی قرضه ارزان قیمت و کمک های سهل را به دست آورده می تواند. در حال حاضر هیچ یک پروژه تجارتی در منطقه وجود ندارد که افغانستان به نحو از آنها در آن نقش نداشته باشد.
آقای فطرت همچنان گفت مطابق به قانون در افغانستان بانک می تواند از طریق همکاری های بین المللی پولی عضویت در سازمان های بین المللی را که هدف آن ثبات پولی و اقتصادی باشد به دست آورد. شماری از کارشناسان اقتصادی به این نظرند که سازمان ایکو در سالهای گذشته و تعهدات خود در جهت مساعدت به افغانستان آنقدرها جدی نبوده است و عضویت در افغانستان بانک در بانک نوتشکیل ایکو که در سال 2005 تأسیس شد و سرمایه آن بیش از 460 میلیون دلار نیست، مؤثریت قابل ملاحظه‌ای در انکشاف زیرساخت‌های اقتصادی و پولی کشور نخواهد داشت. اما سیف الدین سیحون استاد پوهنزه اقتصاد پوهنتون کابل میگوید این بانک در صورتی در رشد اقتصاد افغانستان مؤثر خواهد بود که در رشد ترانزیت و ترانسپورت همکاری های خود را آغاز کند.
البته در دراز مدت که این سازمان مؤثر شود و فعالیت های عملی را آغاز کند، تجارت و اقتصاد توسعه بده، بانکش احیا شود و فعالیت های اقتصادی را ایجاد بکند و ظرفیت های را برای خود ایجاد کند، ترانزیت و ترانسپورت در منطقه توسعه بده. بله، افغانستان چون در این منطقه موقع داره از این میتونه استفاده بکنه.
در حال حاضر کشورهای ترکیه، پاکستان، ایران عضویت بانک ایکو را دارن و کشورهای آذربایجان و قزاقستان نیز آمادگیشان را به پیوستن به این بانک ابراز داشتن. فضل‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که در افغانستان بانک عضویت بانک ایکو را کسب کرده است. ساعت 7:51 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش های تحولات مهم منطقه را دنبال میکنیم. حکومت پاکستان با تعقیب کشته شدن والی پنجاب 3 روز معتم ملی اعلان کرد. آمریکا، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا قتل سلمان تأثیر را محکوم کردند و این دیروز در نزدیکی خانه‌اش در اسلام آباد کشته شد. مقامات میگویند قاتل مظنون یکی از محافظین سلمان تأثیر میباشد که مخالف انتقاد علنی سلمان تأثیر از قانون توهین مقدسات بوده است. سلمان تأثیر یک عضو میانه‌رو حزب بر سر اقتدار مردم پاکستان محسوب میشد که بر رئیس جمهور آصف علی زرداری خیلی نزدیک بود. جزئیات بیشتر را در گزارش فرشته نگاه از پشاور میشنویم.
سلمان تأثیر، والی ایالت پنجاب پاکستان، طی یک حمله عصر سه‌شنبه در پایتخت این کشور به قتل رسید. نام برده در منطقه کوهسار مارکت اسلام آباد هدف فیر گلوله قرار گرفته و جان خود را از دست داد. به قول رحمان ملک، وزیر داخله این کشور، حمله کننده یک تن از محافظین خود سلمان تأثیر، ممتاز حسین قادری می باشد که با فیر 9 گلوله نام برده را انگام هدف قرار داد که از یک رستوران بیرون شده و می‌خواست به موتر خود سوار گردد. رحمان ملک، وزیر داخله پاکستان، از تسلیم شدن قاتل سلمان تأثیر با پلیس به رسانه ها خبر داد و در مورد چنین گفت:
چوتا سا رستورانت ہے، وہاں کسی دوست کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے گئے، کوئی کھانا کھا
کے۔ وای میگوید رستورانت کوچکی است که با یکی از دوستان خود در آنجا سلمان تأثیر به صرف غذا آمده بود. بعدن که از آنجا بیرون شد، از سوی یک تن از محافظین خودش گلوله باران گردید و به قتل رسید. قاتل خودش را به پلیس تسلیم نموده و علت قتل را اظهارات سلمان تأثیر در مورد قانون سیا میگوید:
بلاس میلاسکو کالا کا قانون.
نمایندگان احزاب سیاسی مختلف پاکستان قتل سلمان تاثیر را شدیداً تقبیه نمودند. بعد از وقوع حادثه مذکور تظاهرات در شهرهای مختلف پاکستان از سوی هواخواهان سلمان تاثیر بر راه انداخته شد. حکومت در نتیجه 3 روز را ماتم ملی اعلان نموده است. ناگفته نماند که سلمان تاثیر چند قبل قانون توهین به مقدسات اسلامی را قانون سیاه خوانده بود و به قول بعضی از کارشناسان قتل وی احتمال می رود که در نتیجه امین اظهارات صورت گرفته باشد. سلمان تاثیر در 15 می سال 2008 میلادی از سوی رئیس جمهور پاکستان به حیث ولی ایالت پنجاب منتخب گردیده بود. قتل وی در حال صورت گرفت که حکومت پاکستان با یک سلسله دشواری های جدید سیاسی دست و گریبان می باشد. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
گزارش بود درباره قتل سلمان تاثیر ولی ایالت پنجاب پاکستان که عصر دیروز توسط محافظش در اسلام آباد کشته شده است. تحولات سیاسی پاکستان را همچنین دنبال میکنیم. آشفتگی های سیاسی پاکستان شاید اتکای امریکا را بالای اردوی این کشور بیشتر سازد، زیرا اردوی پاکستان جواب دهنده عمده مسائل امنیتی به ایالات متحده امریکا می باشد و ضعف حکومت ملکی یقینا رهبران ملکی را که از سالها به این طرف در تحت رژیم های نظامی زندگی کردند بیشتر به حاشیه می کشد. شرح بیشتر در گزارش از همکارم غفور متین.
آشفتگی های سیاسی پاکستان شاید اتکای ایالات متحده امریکا را بالای اردوی پاکستان بیشتر بسازد تا بالای حکومت ضعیف ملکی این کشور. این مطلب را آژانس خبری رویتر به نقل از یک تحلیلگر جنوب آسیا گزارش داد. پریشانی های سیاسی صدر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی زمان عمیق‌تر گردید که حزب متحده قومی به روز یک شنبه به علت سیاست افزایش قیمت مواد نفتی از حکومت ائتلافی خارج شد. هرگاه رضا گیلانی به اعاده حکومت ائتلافی موفق نگردد، در آن صورت شاید حکومت او بنابر افزایش حملات انتحاری طالبان پاکستانی، مشکلات اقتصادی و آسیب‌های وارده سیلاب‌های جاری به سقوط و انتخابات قبل از وقت مواجه شود. تحلیلگران امور میگویند از آنجایی که اردوی پاکستان جواب دهنده عمده مسائل امنیتی به ایالات متحده امریکا می باشد، ضعف حکومت ملکی رهبران ملکی را که از سالها به این طرف تحت رژیم های نظامی زندگی کردند بیشتر به حاشیه خواهند کشانید. شجاع نواز یک تحلیلگر در شورای تحقیقاتی اتلانتیک می گوید هرگاه مشکلات اقتصادی پاکستان باعث نارامی های سیاسی شود، در آن صورت رهبران ملکی و نظامی این کشور بیشتر متوجه نگرانی های داخلی خود پاکستان خواهد شد تا بالای اولویت های امنیتی ایالات متحده امریکا. به گفته نواز، با در نظر داشت تحولات و تغییرات فاحش در داخل پاکستان، یگانه نهادی که با ثبات باقی میماند اردوی پاکستان است. بناهن احتمال دارد که ایالات متحده امریکا همه تخمها را در همین سبد بریزد که این خود تلاشای ایالات متحده امریکا را برای انکشاف یک حکومت ملکی ضعیف می سازد. شجاع نواز می گوید با آن که سیاست های از سطح بالای ایالات متحده امریکا به سوی روابط دراز مدت با پاکستان آماده شده، اما تشویش من این است که سیاست اکثرا تدابیر کوتاه مدت، خاصتا ضرورت تدابیر نظامی را دیکته کرده است. تا نیازمندی های سیاسی داخلی را در ایالات متحده امریکا قانع و راضی کرده باشد. استیفن کوهن یک تحلیلگر در مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز میگوید رهبران ملکی پاکستان هیچگاه بالای سیاست در ارتباط افغانستان اثر نداشتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
بله شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در قسمت اخیر مجله قرار داریم. در این قسمت بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را از همکارم سید سمیع عباس میشنویم.
روزنامه گاردین چاپ انگلستان در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد تعهد بعضی از بزرگان قومی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند که گفتند به افرادگرایان خارجی و داخلی اجازه نخواهند داد که در مناطق آنها فعالیت کنند. برای شای روزنامه این تعهد روزنه امید را برای حکومت افغانستان و قوای خارجی باز کرده است که شاید در یکی از پرآشوب‌ترین مناطق افغانستان صلح حاکم شود. روزنامه از خبر سخنگوی والی هلمند نوشته است که میگوید به اساس این تفاهم جنگجویان محلی طالبان از حمله بر قوای آمریکا و افغان خودداری میکنند و به جنگجویان خارجی در صفوف آشوبگران اجازه نخواهند داد که در این منطقه فعالیت کنند. به نوشته روزنامه قبل از اعلان این مطلب یک قمندان طالبان به نام عبدالباری با چند تن از افراد خود در ولسوالی سنگین اسلحه خود را تسلیم کرده و به پروسه صلح پیوسته بود. به گفته باشندگان منطقه سالمان قلعه در ولسوالی سنگین، در آغاز شاید تسلیم شدن عبدالباری آنقدر مهم به نظر نمی رسید، اما بعداً معلوم شد که این عمل یک قدم مهم بوده و در حقیقت راه را برای صلح در اینجا باز کرده است. با در نظر داشت نفوذ اقوام در افغانستان، به نوشته روزنامه اگر خود آنها خواسته باشند که راه‌ها را برای آشوبگران بسته کنند و به افراد آنها اجازه فعالیت ندهند، رسیدن به صلح در افغانستان کار مشکل نخواهد بود. اما در قدم اول باید این اقوام بر نیات خارجی و حکومت افغانستان باوری پیدا کنند. روزنامه باستن گلوب در شماره اخیر خود می نویسد در سال 2011 جنگ آمریکا در افغانستان به دهه دوم داخل می شود که این جنگ نسبت به جنگ شوروی سابق در افغانستان و سه جنگ تاریخی که بریتانیا در این کشور داشت طولانی تر می باشد. به نوشته روزنامه این کشورها همه به اساس استراتژی های جنگی و سیاسی سربازان خود را از افغانستان بیرون کردند، ولی هیچ یک از آنها به پیروزی در افغانستان نرسیدند. اکنون بنابراین روزنامه آمریکا هم استراتژی خروج را از افغانستان مطرح کرده است، اما اگر این کشور در پی پیروزی در افغانستان می باشد، مهلتی را که برای انتقال عساکر خود از افغانستان تعیین کرده است باید تغییر بدهد، و اگر نه آمریکا هم در افغانستان به سرنوشت دچار خواهد شد که قوای خارجی قبلا در این کشور دچار شده بودند.
دوستان عزیز، با شنیدن بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور با مطالب تازه در برنامه ساعت 9 صبح باز هم در خدمت خواهم بود. اما